غرمې مخکې 10 بجې دی. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو يم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پاپوا نیوګینیا ته ماته ورکړه. افغانستان په دې بری سره د نړیوال جام د اتو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړه. په نننۍ سیالۍ کې افغانستان وتوانید د پاپوا نیوګینیا د شپږ نوي منډو هدف په 1500 اوورونو کې د دریو لوبغاړو په اوټېدو سره پوره کړي. د افغانستان لپاره په توپوهنه کې ډېرې منډې ګلبدین نایب وکړې. هغه 9 ناسوځېدلې منډې ترسره کړلې. په توپ اچونه کې د افغانستان لپاره فضل حق فاروقي 3، نوین الحق 2، نور احمد 1 وکټه واخیسته او پاتې سیال لوبغاړي رن اوټ شول. تمه ده افغانستان د اتو غوره ټیمونو په پړاو کې له هند، استرالیا او یو بل ټیم سره چې احتمالا د ډي ګروپ دویم ټیم به وي مخ شي. خو تر اتو غوره پړاو مخکې افغانستان د جون په 13 راتلونکې سه شنبه له کوربه ویست اندیز سره مخ کیږي. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو د محرومیت زرو ورځو ته په کتو وایي د ځوانانو د زرو ورځو خوبونه له خاورو سره خاورې شول او د افغانستان راتلونکي له منځه لاړه. اغلی امیری بیګا په ایکس پاڼه همداراز لیکلي، افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې داسې افراطي سیاستونه پکې تعقیبیږي او له همدې عمله په انزوا کې دی. وروسته له هغه چې طالبانو د 2018 کال په اګست کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ، دوی د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې او له هغې راهیسې څه باندې زر ورځې ووتې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان وکړ چې ایټالیا له افغانستان سره 3,900,000 ډالره مالی مرسته کړې ده. دغه صندوق پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، په دې مرستو به د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار واخیستل شي او د دې ترڅنګ به له اقلیمي بدلون سره مبارزه او د بې ځایه شو او راستنېدونکو لپاره د دوامداره حل لارو د موندلو هڅې پیاوړې شي. دا له افغانستان سره د صندوق له لارې د ایټالیا لومړی مالی مرسته ده. د دې اونۍ په پیل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق له افغانستان سره د ډنمارک د 2,900,000 ډالري مرستې خبر ورکړی و. لازادی راډیو خبرو ته واګیست. بورګینا فاسو د تروریستي پیښو له پلوه تر افغانستان وړاندې شو او په نړۍ کې له تروریزم څخه تر ټولو ډیر اغیزمن شوی هیواد وپیژندل شو. تیر کال په بورګینا فاسو کې نږدې 2000 کسان وژل شوي وو. دا خبره د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ IEP په نوي راپور کې راغلی او ویل شوي په 2023 کال کې په نړۍ کې په تروریستي پیښو کې د 1900 تنو وژل کېده او د 442 تنو ژوبلېده ثبت کړې ده. له 2014 کال راهیسې د تراګرۍ له امله مرګ ژوبله هر کال په پرلپسې توګه زیاته شوې. د اسلامي دولت سخت دریزه ډله په بورکینا فاسو کې هم د افغانستان په شان په بریدونو کې لاس لري. دې ډلې په دغه افریقایي هیواد کې فعالیت ډېر کړی. تیر کال یې 2 بریدونه کړي او خو سږ کال یې تر اوسه د 2 حملو مسؤلیت منلی دی. او د اروپا د بشري حقوقو محکمه پرون په آذربایجان کې د ازادي اروپا ازادي رړو د آذربایجاني برخې د وې پانی ته د بندولو په اړه د آذربایجان د حکومت پریکړه د اساسي ازادي او د بشري حقوقو د ساتنې د کنوانسیون سرغړونه وبلله. د ازادي اروپا ازادي رړو مشر ستيفن کاپوس په بیان کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمه د دغه اقدام هرکلای وکړ. د زیاته کړه د ازادي رړو آذربایجاني څنګه لام خپل امکاناتو د عامه فساد، سیاسي بندیانو او د انتخاباتي درغلیو په اړه خپل څېړنیزو راپورونو ته دوام ورکوي. خغلی کپوس دا هم ویل چې د آذربایجان خلک د نورو ځایونو د ولسونو په څیر له حکومتي پروپاګاند څخه لیرې خپلواکو معلوماتو ته د لاسرسي حق لري. د دې خبره موږ د ماموریت ته دوام ورکوو او په باکو به فشار ته دوام ورکړو چې موږ ته اجازه راکړي په آذربایجان کې په آزاد ډول کار وکړو. د آزادي اروپا ازادي راډیو د آذربایجاني څانګې دفتر چې په آذربایجان کې د آزادلیق په نوم پیژندل کیږي په 2018 کال کې د باکو د محکمې په حکم وتړل شو. محکمې ادعا کړې وه چې د راډیو ویب پاڼې داسې مواد خپاره کړي چې د ډلهیز پاڅونو د غوښتنې په شمول تاوتریخوالي او مذهبي افراطیت ته تبلیغ ورکوي. هغه څه چې آزادي راډیو ردوي.
بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شراغلاست. زه ملالی بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړی. نن د جون 14 د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوره سوې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جنو پر مخ شوونځي تړلې دي او اوس هم دا کار دوام لري. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکښې د زده کړو له حقه په سیستماتیکه توګه محرومې کړای سوي دي. د یادولو وړ ده چې طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې پوهنتونونو ته له تګه یې هم منع کړي دي. د طالبانو دا پریکړه پر کور دننه او پر نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخامخ شوې ده، خو تر اوسه پورې د طالبانو په دې اړه باندې بل پریکړه نه ده اعلان شوې. پر دې موضوع چې ولې باید افغانان خپلې دې غوښتنې ته دوام ورکړي چې د نجونو ښوونځي باید پرانیستل سي، نن را سره په خپرونه کې د حقونو فعالانې اغلې اوژي امیل، اغلې مستوره سیلاب او اغلې فروزان داودزی میلمنې دي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیرې دي 00420221124601. پر دغه شمیره که تاسو موږ ته زنګ راووهئ او یو څو ثانیه یې پریږدئ، موږ به ستاسو شمیره یاداشت کړو او بیرته به په تاسو پسې زنګ در ووهو. او د واټساپ له لارې هم تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. د تلیفون شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیرو باندې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کولای سئ، خپلې تبصرې او پوښتنې هم را سره شریکولای سئ. د طالبانو حکومت د 14 لمریز کال د وږي میاشتې په 16 نیټه باندې له 16 ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، او هغه مهال یې ویاندویانو وویل چې دا پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یو چوکاټ کار کوي چې ښځې کار ته او نجونې زده کړو ته دوام ورکړي، خو درې کاله کېدونکي دي چې تر اوسه د چوکاټ درک نسته. پر دې موضوع اول ستاسو پام اوریدونکو راپور تر اړوم او بیا بل میلمنو سره خبرې پیل کړو.
کله وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه، کلونه وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه، څه چې یاد کړي مو دوه کلو کې هېر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره د قفس دی کنه، انت دا نور څومره وي، بس دی کنه، بس دی کنه، بس دی کنه.
خاطره یوه له هغو نجونو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده او په خبره یې سختې ورځې تېروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له 16 ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کېږي. خاطرې ازادي راډیو ته وویل چې تېرې زر ورځې یې زده کړو ښوونځي ته د نه تګ په حسره تېرې کړې دي.
داسې ورځ به همېشه ما بل سهار تر بېګا پر اوښکې تېولې او له یو طاقه به هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هر څه راته ویل، خو زه بېخي روانې شوې وم. غوښتل مې چې خپل ازادي لاسته راوړم، خپل ویسې ته مې اوښکې تېولې چې زه به څه کوم، ما آینده به څه کېږي. ما ډېرې هیله درلودلې، اوس داسې فکر کوم چې زما آینده ډېره تیاره ده.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي د خاطرې تر څنګ یې یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل،
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم او زده کړې څخه محروم دي، ډېر ورته خفه یم.
د دایکندي ولایت اوسېدونکې او له زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ فهیمه ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا 3 سال است که ما با سنوشتی به سر می
بریم. درې کاله کېږي چې په یو بې بخلی که حالت کې یو. کله چې وینم هلکان ښوونځي ته ځي راته ډېره ستونزمنه ده. د ښوونځیو د تړلو له امله ډېره خواشینی یم. هیڅ کوم ځای ته د تلو علاقه نه لرم. ولی طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو.
چیرې طالبان ما را نمیمونه درس بخونیم؟
د زده کړو د برخې یو فعال فضل هادي وزین وایي، پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو د پانتونونو دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړی. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي، په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې یو بل سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادی رادیو ته وویل،
او باید دوی د دین سم تعبیر وکړي، ځکه 55 اسلامي هوادونو کې د نجونو ښوونځي خلاص دي، پوهنتونونه خلاص دي، هغوی تر ډاکټر زده کړې کوي او د ټولنې د رهبرۍ تر هرې سطحې ورته د رسېدو چانس او زمینه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالي حیدر بار د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل،
1,000 days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره له زده کړو پرته زر ورځې وحشتناکه دي. په تیره د هغو نجونو لپاره چې له زده کړو بې برخې شوي دي ډېره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وزنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې له زده کړو پرته اندېښمنې دي. دا د هېواد لپاره هم ډېر زیان رسوي، ځکه نسي کولای بېرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کېږي.
every day as that loss deepens.
هیدر بروی په دې کار کې نه یوازې طالبان بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې په نړیوالې ټولنې د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیماني څرګنده کړې او هیڅکله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید د دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په شپږویشتمه نیټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو اوریدل چې د جون په 14مه د پنځمبه په ورځ زر ورځې پوره سوې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. مخکې طالبانو ویلي وو چې د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یوه چوکاټ کار وکړي چې له مخې به یې ښځې کار ته او نجونې ښوونځیو ته دوام ورکړای سي، خو تر اوسه پورې د دغه چوکاټ درک نسته او درې کاله پوره کېدونکي دي. نن پر دې موضوع باندې د خپلو میلمنو سره خبرې کوو چې ولې باید افغانان خپلې دغې غوښتنې ته دوام ورکړي چې ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانستل سي. اغلې اوژي امیل، ډېره مننه کوم چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې یاست او وخت مو وایستئ چې له موږ سره خبرې وکړي. لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه په دې برخه کې وکړم چې د نجونو د ښوونځیو موضوع چې هر څومره تکرار سي ستاسو په نظر باندې دغه ولې مهمه ده چې باید تکرار سي او خلک ستړي نه سي د دې غوښتنې څخه؟
مننه کوم لومړی تاسو سلامونه درنی خور فرزان داوودزی صاحب او درنو اوریدونکو. دا د دې لپاره چې دا د انسان اساسي حق دی، د نجونو د میرمنو د ښځو خبره په دې کې ده چې دا حیاتي مسله ده. دا امکان نه لري د نجونو د ګډون نه پرته د یو ټولنې هغه حیات پر مخ نه ځي، ټولنه پرمختګ نه کوي. یوه دا چې موږ دا مسله ډېر مهم ګڼو په دې چې دا د افغانستان زموږ د هېواد مسله ده. دا هېڅ امکان نه لري چې بېل علم پوهې نه افغانان وکولی شي چې خپل ژوند پر مخ یوسي، ځکه میرمنې اوس خو نن سبا زیاتې دي، ځکه دلته موږ ډېر نارینه له لاسه ورکړي دي. تقریبا نیمه پیړۍ موږ په جنگونو کې مسلسل تیر کړ او اوس هم لا پکې یو. نو خبره دلته ده چې اوس هم له هرې خوا نه دا د توتم بادونه د رڼا د ختمولو او د څراغونو د خاموشه کولو هڅې کوي او لا هم همداسې روانه ده. دغه حالت دا حالت ډېر دردونکی او نجونو دغه نجونې چې دي که په هر رقم ستونزه راشي اوس هم که دوی ډېر په ستونزو کې دوی کولی شي د آنلاین د لارې نه یا کورسونه چېرته چې لږ لږ هم اجازه شته انسټیټیوټ یا کوم څه ډېر کوشش کوي هڅه کوي هغوی د زړه له کومې چې ځانونه ورسوي، اما دا عمومي نه ده. دا اکثریت دپاره ځکه جینکۍ خو په دودیزه ټولنه کې خصوصا افغانستان فشار لاندې دي، ډېر زر زیانمن کېږي، ستونزې لري. دا چې حمایت نه شي ملاتړ نه وي په کورنۍ کې په ټولنه کې په حکومت کې دې لپاره ډېره سخته ده. دا ډېر ضروري خبره ده، دا مهم دی. دا دا کار سره تر هغو اوچت ساتو چې موږ سا ولرو موږ دې نه هېڅ کلم لاس په سر کېږو نه، ځکه دوی د دې ژوند کېږي، دې د انسانیت په وجودونه لري. ما بار ولې دي بار بار چې یو چل کوي چې باسواده شي، یو قبیله باسواده کیږي، یو ټول یو کورنۍ باسواده کیږي، شپږ نسل باسواده کیږي، اما ولې موږ ونه لرو هغه ماشومان د راتلونکي چې یو باسواده مور په غېږ کې هغوی ستړي شي؟ هغوی به څومره ښه راتلونکي ولري؟ هم متاسف یو چې دغه حالت په مخالې هم پدې کې اوسېګو دا ډېره سخت ده
ډېر مننه
خپل مبارزین هیڅ څوک ولاس تر نشي
ډېره مننه اغلی امیل زب بیرته تاسو ته راسم اغلی مستوره سیلاب تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو ایستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره تاسو خبر واورو چې د نجونو زده کړې ولې مهمې دي او په افغان ټولنه کې دغه غښتنه چې د طالبانو څخه مطرح کیږي بیا بیا ولې باید تاسو په نظر باندې په تکراری توګه دغه دوام وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته میلمنو ته او ټول ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول صحتمند اوسيږي او د مور نړیوال ورځ هم په خپل وار سره ټول مایندو ته د افغانستان زپلو مایندو ته درتمنو مایندو ته تبریک وایم الله تعالی نه دوی ته صحت مندي غواړم ګوري د تعلیم مسله جدال دین اتقا د وځي قوانینو بحث ده یو شرعي حکم ده دا نو مباح کړم کیږي نه هم دې ته ویل کیږي چې یعنی یو ډیر عادي مسله ده او دا په جمله د فرایض کې نه راځي دا ډیر پښتو ده مثلا نه ده دا یو شرعي حکم ده کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې اولین آیات نازل کیږي هغه ده اقرا بسم ربک الذی خلق په دې اقرا کې د سینه دی ویل چې ابتدا مشخص دی نارینه او لپاره وي د کې ټول هغه انسانان شامل دي جدا له دې چې مسلمان کې کافر کې هر څوک هغه کې ټول دا شامل دي چې خصوصا مسلمانان مؤمنان ته تاسو اقرا بسم ربک الذی خلق دا اولین آیات قران دی مشان ده چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دوم مسله ډیر زیاته مهمه مدد کوي بهر په افغانستان هم یعنی ووس هغه په خوانی وخت نه ده افغانستان په دې یو وشتم قرن کې یو د هغو هوادونو نه ده د هغو 55 اسلامي هوادونو نه ده چې دلته د مکتب دروازې دینجونو په مختلل شوی دي افغانستان کې متاسفانه آهسته آهسته دغه دی مکاتب و مسئله دا بیخی د ذهنون و نزی او خلقو تا دا عادی روال گردی در حالی که کچیری یا طولانه یا میرمنه پا طولانه که باسوادی نو تاسو فکر رو که چی دقیقی به پیشرفت سمری تاسو فکر رو که چی بقیه طولانه که باقا مثبت افکار توم را دیستی تاسو فکر رو که چی اقا طولانه با دی اقتصادی لنگانه دی روحی روانی لنگانه توم را پر مختللی وی نظر دی تسیقی طولانه که یا بسیواده میرمنه اوسی تو فکر کوم آیسته آیسته دا مسئله هم دیر سیاسی کی دی پا دی خاطر بانده چه پا دینه نخفل نظام که هم پا دی مسئله بانده دیر اختلافات نامنسته سوی دی مثلا یو تعداد حاکم نظام مشران وایی چه در دیر یو مهمه مسئله دا و کم شرعی یعنی تناقض نسته پا دی که باید دینجون تا اجازه ورکه ورسی حتی تا پیش دی پوری تا دوی خفل تحصیلات تا ادامه ورکی یو گروه بیا کاملا مخالف لدیده که باید دوی تا اجازه ورکول سی ده فکر کوم دا هم دی دنیاوالو یا سیاست تا متاسفانه افغانستان دی دی قربانی که گیا و آیستا آیستا خلق هم پا دی باندی مشروقی چه دروازه خلاصی که دی مکاتب و دی پانتونونو دروازه خلاصی که دروازه بند سوی او انجونو تا اجازه ما ورکوی ما دیر بار دا خبر مطرح کرده او بیای هم مطرح کوم تکرارن بیا هم دا خبر وایم هیچ وقت لا تر اوسه پورې په دا دومره وخت کې په دې تیرو دوه درې کلونو کې مونږ خزینه و ته هیچا شرعي قناعت نه دره کړی چې دغه حکم دی د شریعت سره په تناقض کې او د اسلام مخالف عمل دی که چیرې د حاکم نظام د مشرانو له آدرس نه شرعي جنبه د دې چې ښځو ته اجازه نشته زه فکر کوم د افغانستان ټول خلک به دا ومني اما الحمدلله د 2001 نه تر 2021 پورې یعنی تاسو فکر وکړئ چې تقریبا په میلیونونو نجونې دوی مکاتبو ته تللې دوی په تحصیلي نهادو کې مصروفه وي او دوی ټول الحمدلله په دې باندې پوهېږي چې دې کې هیڅ نوه شرعي ممانعت نشته تر څو چې دوی د خپل تحصیلات مخته بوزي
بلې او غلی سیلاب ستاسو خبر بل تعقیب پښتنه دغه وکم چې شرعي کوم دلیل درلودای نو طالبان خو به ډیر ژر هغه خبره هغه مخال کړی وای. دا خو دا چې نیسه توجه کولای په دې خطر باندې یا فکر کوي چې په همدې خطر باندې چې د شرعي لحاظ ورته هیڅ توجه نسته و دې کارته، ځکه دوی ویل د چتربل امر پوري. آیا فکر کوي چې دغه بل امر به نور هم په سوځندېږي کبه ژر مکتبونه خلاص شي؟
زه فکر کوم ما مخکې هم په خپلو خبرو کې ویل دا مسله بیخي سیاسي سوې ده، لکه د افغانستان حاکم نظام هم د دې له آدرس نه بعض موارد مطرح کوي، یعنی دا مسله دوی ډېره له دې نه ګټه هم اخلي، ډېره زیاته ګټه اخلي، لکه د دنیاوالو توجه ځان ته راجلب کوي. نور بعضې داسې موارد مطرح کوي لکه وزیر صاحب د تحصیلاتو عالي ته تللی و، هلته په دې خپل ټولو مواردو کې ما د دوی نه هېڅ داسې مهمه خبره دي وانه ولیدل چې آیا دوی دې ته اجازه ورکړي چې ماسلین اوناس ماسلین پانتونونو تلر. زه فکر نه کوم چې دا ډیره زر دوی اجازه دې ورکړي چې د انجونې مکاتبو تلر شي. بل یو خبره تاسو اجازه وي زه دا کوم مطرح کوم چې متاسفانه چې مونږه جدا له شریعت نه خپل هغه عرفونه چې پخوا عرف ګڼل کېدي او متاسفانه هغه عرف تعقیب کیږي او هغه ته ډیره ترجیح ورکوو. بعد بختانه او متاسفانه دا ډیر د تعصب ځای ده او افغانستان جهالت طرف ته کش کوي.
مننه ډیر اغلی سیلاب زبا بیرته تاسو تراسم. اغلی فروزان داود زی تاسو څخه هم ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي او تاسو ته شر اغلاست وایم. اغلی داود زی تاسو څخه به پښتنه وکم چې دغه پښتنه چې د طالبانو له حکومت څخه افغانان په تکراری توګه وکړي چې د نجونو شونځي باید پرانستل سي، تاسو په نظر باندې څومره مهمه ده؟ او د دا ډول خبرونه چې د رادیوګانو لاله خلک کولای شي چې خپل غشتنې پکښ مطرح کړي، زنګ وی لکه زموږ دغه خبرونه چې خلک کولای شي چې دغه خبرونه ته زنګ راوهي، زموږ د دغه رادیو له لارې خپل اواز پورته کړي، څومره مهم دي ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څنګه د مخاطب ته محترم اغله خواندو ته عمل سپته سیلاب سپته هم درنګ محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او د مور نړیوال ورځ ټول میرمن ته په خصوص افغان غیرو او رنجیته میرمن ته مبارکي وایم، ځکه شاید دا یو فرصت چې مونږ بیا هم د ښځې هغه زحمات او قرباني چې د هر ورځ په تیرې دوی ورکوي یاد کړو. نو البته ستاسو د سوال په حق لباید وایم، څنګه چې تعلیم رڼا ده او جهل تیاره، دا یوازې خبره ده. نو دا چې مونږه په کراتو باندې خپل غږ پورته کوو او یا د رسنیو د لارې دا مسایل مطرح کیږي، نو دا یوازینۍ لاره ده چې نن ورځ افغانان ته پاتې ده. البته نن ورځ هغه لارې د غوښتنو یا هغه امکانات چې باید افغان ښځو ته وایي متاسفانه چې نشته دی، او د تعلیم د دروازو تړل یا د مکتبونو ښوونځیو د دروازو تړل داسې یو مسله نه ده چې مونږ په دې باندې ورځې تیرې شي او دا هېر کړو. هېڅکله نه هېرېدونکې موضوع ده او د هر ورځې په تېرېدو مونږ د دې اثرات ټولنه کې او هغه بدبختیانې چې سبا مونږ د هغې سره مخامخ کیږو نن مخامخ یستو، هغه ټول په ډېر وضاحت سره وینو. نو په هغه اساس باندې ډېره زیاته اړینه ده چې باید د خپرونې دوام ولري او رسنۍ په دې برخه کې لا زیاته همکاري د افغانو میرمنو سره وکړي، څو چې دوی خپل غږ پورته کړي او خپل غوښتنه د اسلامي امارت نه وکړي. په دې چې تاسو خپله پوهیږئ نن اسلامي امارت د حضوري ناستو یا مخامخ د دې مسایلو چې دوی د اسلامي امارت د چارواکو سره کښېني او دا غوښتنه وکړي دا مشکل مطرح کړي چې آیا دلیل څه دی چې دوی دغه د امر رسانی وخت نه پوره کیږي، ځکه که مونږ اسلامیاتو په اساس باندې فکر وکړو اول خو تعلیم د هر انسان حق دی، څرنګه چې مخکې سیلاب صاحب وویله د مسلمانانو باندې د علم زده کړه فرض ده. نو وخت هغه څه چې فرض دي او مونږ ټولنه مسلمانه، ملت مسلمان، دولت مسلمان، نو دلیل چې دی چې مونږ د یو ډېر قوي حکم د اسلام نه سترګې پټې کړو او یا هغې ته جواز د ور نکړو. نو په هغه اساس باندې ضرورت دی ته دا و چې باید ملت په مخامخ شکل باندې د چارواکو سره دا موضوع مطرح کړی وه چې متاسفانه دا زمینه نه ده مسایده که چېره مونږ دې مسلې باندې اگر چې مونږ ډېر زیات په کراتو په دې باندې خبرې کړي، اما ضرورت دی ته دی چې بیا بیا مونږ تکرار کړو چې افغانستان مخکې هم یو اسلامي ټولنه وه، نن هم یو اسلامي ټولنه ده. پرون هم د افغان نجونې د شریعت د چوکات په اساس باندې په اسلامي ایجاب کې مکتبو ته تللې، او نن ورځ هم هماغه حقوق افغان ښځې غواړي. افغان ښځې نه غربي حقوق غواړي نه غیر شرعي حقوق غواړي، او دا هغه حق دی چې د دوی حق دی چې الله ورکړی دی باید ترلاسه کړي او حق غوښتل کېږي. اما متاسفانه چې نن ورځ دغه زمینه نه ده مساعده او دوی باندې دغه دروازې بندې شوي، نو په هغه اساس باندې رسنۍ یوازینۍ لاره ده چې ښځې کولی شي، ښځې نه په مجموع کې افغان ملت کولی شي خپل غږ پورته کړي او خپله غوښتنه د چارواکو غږ ته ورورسوي. ځکه یو موضوع به زه تاسو ته شریکه کړم، چون زه افغانستان په معرف کې زیات وخت ما کار کړی او څه د افغانستان د معرف نه زه تجربه لرم. نن ورځ د کیفیت د لحاظه نه یوازې ده چې د نجونو مکتب ونه تدل شوی، بلکې د الکانو د کیفیت کچه هم ډیره زیاته چته شوی، چې په دې لیول باندې مونږ روان وسو افغانستان به د ډیر سخت تیارو او جهلونادانی سره متاسفانه مخامخ شي.
مننه اغلی داودزی زبا بیرته تاسو ته راسم. او ریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او رید ازادي رادیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د شونځیو د بند پاتې کېدو زر ورځې پوراسوي، او بیا هم د شونځیو د بیرته پرانستلو په اړه باندې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دی ویلي. اوس هم ګورو چې کدنې اوریدونکو را سره وي، هغوی به راواخلو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلامونه ملادی خور تاسو ته، زه عبدالنافی افغان یم د هلمند ولایت نه. دا چې پر زر ورځې ووتلې بیا هم نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګۍ نه پورته هغه د زرکو دروازې بندې دي. دغه درې کاله یعنی دا زر ورځې پوره سولې، دا په دې معنا باندې لکه درې زره ورځې تیرې شوې وي. او دغه ښوونځي باندې ځکه چې زموږ ټولنه پښتنه ټولنه ده او د افغانستان یو اسلامي دغه ټولنه ده، زه دغه چاسه دغه پښتنه کوم چې هغه دغه ښوونځي بند کړی دي، چې آیا ستا خور یا لور یا مور ته غواړی چې خالي چې پرغاش باندې دار وي چې نر ډاکټر ته دې ورسي؟ که نجونې تعلیم نه وکړي او نجونې د تعلیم سره بندې شي، زه اول زموږ په خپل کورنۍ کې مثلا چې اوس دغه ښه دغه چې پیداسې مرضي د ښځېنه ده، چې هغه کلونه کلونه دغه غاښ ته وځورېږي، موږ نسو کولی چې موږ ونر ډاکټر ته ورولو. که ښځېنه دغه تعلیم وکړي او ډاکټران شي، بیا موږ په ډېر اسانۍ ډول سره موږ کولی شو چې هغو ته دغه وکړو، مراجعه وکړو او هغو ته سره دغه ورولو ورته مریض. او که دغه پر دغه حال باندې دغه پاسې ښوونځي چې همداسې بند وي، نو افغانستان به ډېر شاته پاتې شي او ډېر شاته لاړ شي. که ښځېنه پر دغه حال باندې پاتې شي، دغه چې د مور چې ده هغه تر ټولو لویه مدرسه، تر ټولو لوی استاد د خپل اولاد لپاره ده. که یو ښځه تعلیم یافته تعلیم یې کړی وي، هغه چې په هره برخه کې وي، هغه تر هغه معلم تر عالم تر هغه ډېر ښه کولی شي د خپل اولاد په ښه ډول باندې ویروزي.
ډیره ډیره مننه ستاسو پیغام مو هم واخیستې او نظر مو واورېدی. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی، هغوی به هم را واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
ملالی بشیر خور سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول قدرمن اورېدونکو ته. لادی وکړئ صدا صاحب له هدا تلمه د هلمند ولایت خورجانی.
اتل صاحب وعلیکم السلام، او ډیره مننه چې تاسو زنګ را ووهی. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه ویل غواړئ، مهرباني وکړئ.
مننه خدای پاک دې قدر وکړي. یو سلام خوندې تمام خوځانی واکان د دې مثال د خبرې زر ورځې په ټولې دروسه پورې د پانتونو او د شونځي دروازې د خوند پر مخ باندې بندي دي. ملالی بشیر خور، دا ډیر د اندېښنې وړ خبره ده. خوځانی موږ داسې د طریقې څخه د نورو طریقې څخه مثال د خبرې د نورو سنوي د طریقې څخه ځخ پر خپل حکومت کړی دي چې د خوند پر مخ د پانتونو او د شونځي دروازې خلاص کړي. نو زر ورځې پرسته خوځانی دا داسې د مثال د خبرې زر ورځې خوته کې. ملالی بشیر خور، دې مثال در کوم چې پنځه ورځې به شونځي دروازې تړل کېږي. خوځانی لاس کاله به مثال د خبرې زمر ملک شاته تک خورجانی د بل ډاکټرانو مثال د خبرې د بل ملکو ته بزوريات لرو مثال هک پر بارډرانو باندې زموږ افغانانو سره ظلمونه کیږي خورګانی د ډاکټر د پاره دی وادي ډاکټر د پاره به بهرنی ملکو ته زموږ افغانان اړي او مانده به د روان به نور ملکو ته نو خورګانی بیا پر حکومت باندې دا غږ کوي چې مثال د پانتنو دروازه د فونځي دروازه د خوند پر مخ خلاص کړي هغه د شریعت په چوکاټ کې چې په اصول مې برابر وو هغه اصول دغه کې خوند ته روشانه کړي کنه چې روشانه کړي نه خورګان خداسې په ډاګه ورته وایي چې مثال باندې پانتونو نن باندې فونځي باندې کې دا خوند زړه پر مخ باندې خورګان ګسره ځینې دغه څه ازړه مثال او امیدونه چې کوم لري هغه به ګسره کاته شي او دا شي چې موږ مثال د خبرې زمينه نه برابر کړي نو دا څنګه زمينه د خورګان امن دي الحمدلله امنیت یعنی د تیر حکومت پر تر او خورګان اوس ډیر امنیت څوک نه کوي چې دا خو ته مثال د خبرې په بار سرګ وګوري په بد نظر وته وګوري کچیر هم دا شي وسوله خورګان یو څوک راولاړي د چا خور مثال په انتون ته ځي مثال د خبرې دغه شونځي ته ځي یو څوک په بد نظر وته وګوري خورګان ورته کې سزا دی ورته دار ته دی بوته کې خورګان بیر په ټول امین دي او خبره ده چې وس امنیت هم دی خورګان د تیر په فصله باندې شه دا منم په ځان برابر ده نو ولې دا په دغه چې دی خورګان دا مرسانی لاوري پات نه رسیږي
ډیر مننه اتل ستاس ډیر شو ټکو ته اشاره وکړه په خپل خبرو کې او تاسو نظر مو هم واوري دی ډیر مننه چې تاسو زنګ راووه اوس هم ګورم چې کمبل اوریدونکو را سره دی بلې هو یو کاسته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده بلې که تاسو تز موږ ژغ ترځي تاسو کولای شئ چې خبري وکړي
ورسته اوس موږ په کار پسې ورسته خبري کوو خیر
اوریدونکو فکر کوم چې دا سم ځای ته دوی زنګ نه وهلی کېدای چې بل ځای ته زنګ وه هم شتراغي تاسو موږ غل ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده پر دې موضوع خبرې کوو چې د شونځي د تړلې پات کېدو پر موضوع باندې په تکراری توګه باندې د افغانانو د غشتنه چې باید شونځي پرانیستل سي څومره مهمه ده اغلی امیل تاسو خو پښتنه وکړم تاسو واوریدل چې زموږ اوریدونکو ویل کله چې دوی ویل چې کله چې د دغه چارواکو چې د افغان جون پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي دروازې تړلې دي کله دوی د کور خپل شزي چې دوی ویل چې کخوري وی یا میرمن وی یا مور وی د هغوی پر غاش درڅ نو دوی به دغه وغواړي چې یو نارینه ډاکټر خپل شزه وشکارا کې زما ستاس دغه پښتنه د چې د چارواکو کورونه په نورو هیوادونو کې وي او دوی دغه هیڅ اړتیا نه ویني چې خپل شدزی بوزي او یا دا چې د دوی دومره وس لري یعنی د اقتصادي لحاظ دوی هر وسیله او هر اسانتیا لري چې بل مملکت ته ولاړ شي خپل شدزی حالت یوسي د عادي افغانانو غم باید څوک وخوري ستاسو په نظر باندې دغه حق ک چارواکي خپل شدزی وروړي و ډاکټر تکنه دغه حق د افغانانو جوړیږي چې باید د دوی جونی مکتب وای تاسو په دې اړه څه وایست
مننه کوم تاسو د تاریخ په اوږدو کې کله چې چارواکي راغلي دي هغه خپل اولادونه د خوره همیشه به هر ملکونو کې اته دلته شرایط ډیر خورته آماده کړی دي چې هغه درس وای خو نور ته دونه پاملرنه نه وکړي ځکه دغه ملي احساس په دوی کې ډیر کمزور و تراغو چې موږ ته مدلو ده نو متاسفانه هم دا اوسم بیا هم وایم په تکرار سره چې د دوی هم شاید چې لورانی خو ترڅو چې تراغو چې موږ لږ لږ معلومات لرو تعلیم یې کړی دی بیرون کې تعلیم کړی دی اوسم تعلیم کوي دلته چې دی دغه امکانات ورسره دي دغه پیسې ورسره دي فعلا کوم خال خال هغه ښځې شته دي چې ښځې باید تداوي کړي اما د دې فکر نه دی کړی چې په راتلونکي کلونو کې چې هیڅ خزه نه وي نور د وخت په تیرېدو سره موږ داسې څه شي احساس کو چې بیا هیڅ خزه نه په ډاکټر وي نه معلم وي او نه په هغه برخو کې چې ضرورت ورته شته هلته واوسي هلته باید وګمارل شي نو دا به ډېره سخته وي دوی پوهېږي په دې هم پوهېږي اما متاسفانه خو حالات داسې نه دي چې اوس خلک په دې څه ووایي دا چې دغه حالت دوام کوي او دا نور زوريږي نور ولسونو ته تاوان رسیږي دا چې دنیا قربان غک کوي دا افغانان چې اوس په غمونو کې ډوب دي لاس کریوان دي په سلو بدبختی او کړهونو کې دغه 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 اوازونه دغه لاسونه به یو ورځ دومره قوت پیدا کوي چې دوی بالاخره ختم کاندی چه فکر کوم چې دوی باید سر دوس نه همدا چې زر ورځی پوره شو دوی باید یو تصمیم نیولې وي دوی ته یو ټکان ورکړی وي دوی یو وار کینی فکر وکړي چې بالاخره موږ دغه هیواد کوم لوري ته وړو ته باور وکړه چې هغه جنکۍ چې اوس هم سره له دې چې درې کاله کېږي د تعلیم نه پاتې دي دومره په کورونو کې کتابونه وایي هسي کوي آنلاین ترلاسه چې یار امکان نه حتی کورسونه یې خانګي جوړ کړي دي چې دوی په نیم ژوند ده شمو ته د زړه وینې ورکوي او غواړي چې ذهنونو ته دغه تاریخانو ته ترڼا خپره کړي د دوی دغه احساس ته زه دونه ځورېږم چې ولې ولې دغه حاکمان یوارې ټکان نه خوري ولې د دې حالت نه لاس سر کېږي نه دا چې دغه حالت دوام کوي دا سل سوالونه راپورته کوي دا خلک په دې یو ورځ اوس هم غواړي چې اوازونه پورته کړي چې دلیل یې څه دی دوی هېڅ توجیه نه لري دوی لا جواب دي دا ډېر دا حالت ځورونکی دی افغانانو دپاره لکه دا چې ټول مونږ برنته نیول شوي یو همدلته اسیر یو او مونږ هېڅ کولی نه شو او په دونه کړاوونو په دونه سختونو کې سختیو کې د تعلیم هیله هر یو سره ده سره له دې چې اقتصاد یې صفر دی اما غواړي چې اولاد یې تعلیم وکړي دغه حالت ورباندې رانه شي لکه اوس چې دی
بله ډیر مننه آغلی امیل زبا بیرته تاسو تراسم اوس هم د آغلی سیلاب تاسو خبر په دی اړه باندې پښتنه وکم چې د طالبانو د مشرتابه د لوی اختر په پیغام کې د نور خبرو ترڅنګ دا هم راغلی دی چې د دوی د حکومت مسؤلین باید داس کار ونه کړي چې د خلکو او د دوی د نظام ترمنځ فاصله رامنځته شي تاسو څخه په دی اړه باندې نظر غواړم چې آیا د طالبانو مشر په دې نه دی خبر چې د طالب د افغانانو غښتنه دغه ده چې شونځي باید د نجونو مخ پرانستل سي او د همدې خبرې په خاطر باندې د دوی د حکومت او د افغانانو ترمنځ فاصله رامسته شوی ده آیا فکر کوي چې دغه کار سوی دی کنه او آیا فکر کوي چې د طالبانو مشر په دغه نه دی خبر
ډیره مهمه خبر ته تاسو اشاره وکړه او زه ډیره متاسفم چې 50 فرمانه تکم زیات کله چې دا د رهبریت د طالبانو له ادرس نه صادر شوی ده په دې کې ټول هغه موارد چې هغه د خصو پورې ارتباط لري او ګوري د هر نظام د ثبات لپاره د هر نظام د بقا لپاره د هر نظام د شوال لپاره د هر نظام د پرمختګ لپاره د ولس ملاتړ الزامی شرط ګڼل کیږي که هغه په مستقیم شکل وي او یا هم هغه په غیر مستقیم شکل باندې یعنی دا یو اصل د په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې کته سي اسلامي تمدنونه هم وګوري باغې کې هم تهداب هماغه د خلکو ملاتړ دته بلاخره هغه نظامونه ډیر پرمختلل شوی دي متاسفانه او بدبختانه ته آهسته آهسته وطن خو یعنی فاصله خو را منسته شوی ده اما آهسته آهسته دا فاصله بدبختانه ته ډیریږي یعنی د امیرالمؤمنین د خپل چارواکو نه دا غوښتي دي دا ډیره خبره ده خو دې کې ډیره مهمه مسله دا ده چې تاسو ګوري په هر کورنۍ کې ک هغه 15 نفر یعنی یو حداقل کورنۍ د افغانستان تاسو مد نظر ونیسئ دو نفر یا درې نفر حتما دغه کورنۍ انجونی تشکیلې حتما یعنی په افغانستان کې د کورنۍ روانم د څه کنه موږ تاسو شاهدان یو او دغه هر مسؤل د فامیل هم دې ته آماده ناست او دې ته غوښتل دي چې بالاخره رهبر بعد په هر پیام کې یا په هر فرمان چې دوی صادروي د دوی د انجونو او د دوی د میرمنو په حساب کې به دوی بیا کوم تصمیم نیسي او آیا دوی به راضی شي په دغه تصمیم باندې سنوال سوي یا نه د دې په تاسف سره دا وایم چې 2.5 میلیونه انجونې هم د اوس به سنويشته پاتې دي تاسو مخکې ډیر یو شی خبرې ته اشاره وکړه او لیدون کې یو سوال کړی وو د تبابت بخش کې دا ډیره لوی بدبختی ده په افغانستان کې متاسفانه او بدبختانه تاسو طبي هی سکتور وګورئ طبي بخشونه وګورئ دا ورځ په ورځ د اسمهلان طرف ته روان دي متاسفانه
څوک په دې خاطر باندې چې په خپل لور باندې هغه زه شاهد یم ما په تحصیلي نهادو کې کار کړی زه شاهد یم د دې مسلین وی چې دا غوی ورونه دا غوی پلرونه دا غوی هغه سرپرست فامیل یا ګلکار و یا مزدورکار و اما په همغه اقتصاد باندې خپل عمل منې و خورې و حتی چې په غوی باندې د تبرشته وې په دې امید چې هغه به د افغانستان ته خدمت وکړي او بل اخره به خپل به هم د اقتصادي نظام په پښو باندې ودرېږي اما دا اوس په زرها او انجونې او د طب له رشتې نه فارغ شوي دي اما دوی د اګزیټ امتحان ته منتظره پاتې دي نو دا امرسانی به کل امرسانی دی او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا فاصله نه ایجادوي آیا دا د افغانستان مهاجرتون ډیروي نه د افغانستان خلک په اخره دي ته مجبور کیږي چې دوی د هیواد نه بهر ووزي هم د اقتصادي لنګانه هم روحاً ذهناً په دوی باندې ډیر بد تاثیر کوي زه خپل خلک ته فرمان صادر کیږي زه منتظره وم چې اوس د انجونو د تحصیل د انجونو د تعلیم د انجونو د کار مسله د انجونو د سیاست مسله د انجونو غوند په نورو بخشونو کې آیا دی په دې فرمان کې د کوم نقطې ته اشاره شوی یا نه اما متاسفانه زه به تناهیلی کیږم او دغه ناهیلی تو په بلاخره آهسته آهسته فاصله هم ډیروي متاسفانه او بدبختانه او دا د نظام د ثبات لپاره هم ډیره ګټوره نه ده او په دې ته اسوک سره زه باید دا وایم چې آیسایس خلک دې ته واداره کیږي چې بلاخره هغه جایدادونه چې دلته لري هغه به خرڅوي او د خپلو اولادونو د تعلیم او د تحصیل لپاره به دوی د توادونو نه بهري ما په خپلو زمونږ دوستان دي هغوی فقط په همدې خاطر باندې چې د شپږم ټولګي نه پورته د هغې اولادانو ته اجازه نشته چې دلته درس ووایي هغوی خپل کور ګیرو کړی ده او تللي دي یو بل هیواد ته په هغې هیواد کې هم متاسفانه چې افغانستان خلک د افغانستان ملت یو بې سرپرسته ملت ده په هغې هیواد کې هم څوک پوښتنه نه کوي او هغه چلن ورسره کیږي چې د مور د میرې بل مهاجر ته ښه امکانات ته افغان مهاجر ته دومره امکانات نشته اما بشیره پر دې ټولو مسایلو هغه آینده ته امیدواره ده هغه وایي چې یعنی د ما د اولاد آینده او دا ډېر د تاسف ځای ده چې زه دا خبره مطرح کوم
ش ډیر مننه اغلی سیلاب زبابرت تاسو تراسم اغلی داود زی تاسو څخه به پښتنه وکما چې د پدې اړه باندې خو ټول خبري کوو چې د تعلیم ګټې څه دي او څومره دا د افغانستان اقتصاد ته مهمه ده او دا څومره د کورنیو اقتصاد ته مهمه ده او دا د یو هیواد د پرمختګ لپاره څومره مهمه خبره ده چې انجونی او الکان ټول ګډ باید زده کړې وکړي او په ساينسي علومو باندې هم سمبال سي خو کنجونی همداسې دوام وکړي چې شونځي ته ولاړ نه سي د دغه پر ضررونو باندې که تاسو څو خبرې وکړي چې دغه کوم خطرونه رامسته کوي د دې په شمول باندې چنجونی به د پټولنه کې محدود سي د دوی ژوند به کېداس چې د تاوتری خالص سره مخامخ سي او یو شمیر نور موارد چې تاسو په نظر کې کېداس چې وسی دا ډول بلې
سوال زما متوجه
بله و اغلی داود زی تاسو ته کزما ژغ ترځیز ما پښتنه دغه و چې ک تاسو د تعلیم پر بله و مخسته پښتنه مو واخسته
او ما مطلب واخسته
مهرباني
څنګه چې مخکې زمونږ ورور هم اشاره وکړه البته د یو د طبابت برخه و خودله اما چیرې مونږ دا وایو چې چیرې خزه په یو ټولنه کې تعلیم و نه کړی نو یوازې طبابت برخه نه چې ټول برخه به د یو مملکت نیمګړي که چیرې مونږ راشو نظام ته په ټول اړخو کې په همدغه شکل باندې هیڅ مملکت د جرایم او جنایي پیښو نه اړین نه دی نو که چیرې بیا افغاني ټولنه نظر په هغه فرهنګ چې افغانان لري چیرې یو مشکل رامنځته کیږي آیا یو افغان کورنۍ چې هلته په کور کې ښځې یوازې دې ته اجازه ورکوي چې یو نارینه راشي او د هغوی کور ته لاشي کې یا د هغوی نه څېړنې وکړي هېڅکله نه نو په همدغه شکل باندې هر اخې که مونږ مطالعه کړو مونږ د ښځو تعلیم او تحصیل ته ضرورت لرو د بل طرفه څرنګه چې ما په شروع کې هم ویل اساس او تهداف د یوې کورنۍ
مور جوړوي که چیرې مور لوستې وي نو تاسو به فکر وکړئ چې هغه ټوله کورنۍ په قد کې یو لوستې کورنۍ یو تحصیل کرده او یو پوهه کورنۍ ده، ځکه اولین معلم د یوې کورنۍ د یو طفل مور ده. او که چیرې یو مور نالوستې وي هغه د تعلیم د نعمت نه بې برخې نو هغه به خپل اولاد ته څه ور زده کړي. طبیعي ده چې د هغې مور چې هغه لوستې ده د هغې تفاوت د تربیې د اولاد او د هغې مور چې هغه نالوستې ده ډېر زیات تفاوت لري. مونږ دا په ټولنه کې په ډېر وضاحت سره مطالعه کولی شو. نو که څرنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې دغه وضعیت د نجونو پر مخ د مکتبو دروازې تړلې دي، د نارینهو د کیفیت کچه هم ډېره ټیټه راغلې. په دې اساس باندې چې مونږ په افغانستان کې داسې وکړنو تقریبا 70% د افغانستان معرف ښځینه وو تشکیل کړی وو، اما نن ورځ چې کمترینه فیصدي د دغه ښځینه وو اجازه د دې لري چې لاړ شي چې هغه هم یوازې معلمین دي. او د معلمینو په برخه کې هم باید ووایم چې په ټوله نړۍ کې ښهترین امکانات او د لوړو تحصیلاتو کسان معلمۍ ته ځي او هغه حد اقل د هغوی اصول صنفي باید دکترا او ماستري ولري. اما متاسفانه دغه شی په افغانستان کې نه مراتېږي. د اقتصاد خپله ډېره مستقیمه اغیزه په وضعیت د شاګرد او په وضعیت روحیه د معلم و شاګرد تاثیر لري. نن ورځ مونږ د کومو مشکلاتو سره چې مخامخ یاستو، اول خو دا چې په مجموع کې د معلمینو ته زمینه ډېره زیاته تنګه شوې ده. په خوا د هغې کې دغه وضعیت چې د دوی ماشونه لا هم پسې کمیږي، دا ټول هغه ناخوال دي چې د نجونو په مخ و دروازې د مکتب تړل شوي دي، اما د نارینهو د کیفیت د تحصیل د کیفیت کچه هم د هر ورځې په تېرېدو باندې مخ په ټیټېدو ده. او دا ډېر یو هغه ناورین ورته ویلی شو چې په ډېرو کلو کې به مونږ ونه شو کړی دا به جبران کړو او دلته به مشکلاتو سره کورنۍ او ټولنه مخامخي. نو په همدې اساس باندې مونږ ډېر زیات تاکید په دې دی چې ښځو ته البته په مجموع کې اوناس طبقې ته د تعلیم تحصیل او د کار زمینه مساعده شي، ځکه په تېرو شلو کلو کې زموږ خویندو ډېره وړتیا پیدا کړې وه، ډېره مسلکي کسان مونږ درلوده. نو که د دوی نه مثبته استفاده ونه شي نو مملکت به د ډېرو ناخوالو او خورا مشکلاتو سره مخامخ شي.
ډېره مننه غلې داودزی. اوس هم ځینې اورېدونکي را سره دي، هغوی به راواخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته او مېلمنو ته ټولو خوږو اورېدونکو ته.
وعلیکم سلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کومه ځای مو زنګ راوالی دی.
مننه ملانی خو مبارز جانان لپاره.
بله مبارز جانان صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوالی دی. د نن ورځې د موضوع په اړه که تاسو کوم نظر لري یا پوښتنه مهرباني وکړئ.
مننه ملانی خو زه به دا وایم دا خو نه هېرېدم کې دا وختونې دي، ولې ته موږ وایو هر ورځ یو وستنګ دا د غوړ پاړه پیدا کیږي یا سیمه کې ډاکټرې نشته یا دغه نشته. نو دا چې هر څومره کلونه تېر شي دا نه هېرېږي نه دغه کېږي، ولې که موږ وګورو په هر سیمه کې ورځ نه یوه پېښه پیدا کېږي یا د ډاکټرې ښځینه ډاکټرې ستونزې یا د یو بلې پېښې ستونزې وي د ښځینه، نو دا ستونزه خو نه هېرېږي. موږ بار بار غوښتنې کړې چې دا ستونزه د هوار طالبان حکومت بار بار غوښتنې کړې، نو خو دا ستونزه لا ورته دي. د حجاب مسله ده باور چې موږ دې ته حجاب اوس موږ یو خجله دغه خجله دا نارینه ډاکټر خدا هم د حجاب مسله دي، یعنی ځان یو حجاب باید د حجاب مراد که اوس په افغانستان کې دغه وایي خجله ډاکټران ډېر اوس په هغه خجله به خجله دغه ته تلی خدا هم حجاب مراد کړی. نو اوس موږ نارینه ډاکټر ته دی خدا هم د حجابي دغه دغه او دې ته هم پاملرنه هم ډېر نه کوي. نو موږ ولا دې ټایډان هم رسانی ټول هم رسانی د درې کاله لکه درې سوه کاله چې کېږي موږ یو پیړۍ شاته کړی دی. د درې کال کې باید اوس باور وکړي پنځه سوه شپږ کال تر درې پورې ډاکټران طالبان شوي وای دا ستونزه به هواري شوي وای.
بله ډېره مننه مبارز جانان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ او ستاسو نظر مو واخیستئ. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی، هغه به هم راواخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خور، څنګه په خیر یا؟
وعلیکم السلام، ډیر مننه. تاسو هم مخته دی وکړي چې شایست که غواړي خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ راوالی دی.
مننه محمد اشرف هم د کندهار ولایت ارغنداو لسوالی سره ټلیفون پکر شم.
محمد اشرف صاحب مننه، تاسو د نن ورځ د موضوع په اړه باندې کوم نظر لرئ؟ که پښتنه مهرباني وکړئ.
مننه، یو نظر به سره شریک کو چې راسه مزار ته خورجان یو غشتنه د ام سسلرو چې خورجان یو دغه سیستم چې برابر سي، زکه چې وځ د مخکنی اوریدم چې باندې تازه وکي، زکه چې مال ته پر ما باندې راځي چې دا نوم او سیستم برابر سي خورجان، زکه چې دا ډیر اسانتیا ده نه. او بل یو خبره بل ستا خورجان څه کور ودان چې موږ ته زنګ وی یا مانا موږ راغتل چا پر پورته کوي، خو دلته کله کله داسې یو سیستم ستاسو د خواهي چې موږ تاسو شمیره پرېږدو خورجان په بار بار ستاسو د خواهي څه دا ټلیفون وکې سوی چې هغه لکه دغه اتل صاحب ما ته ویلي دی ورې اورېدونکو چې ستاسو د خواهي څخه ټلیفون وکې سي، کله کله د ټلیفون د کار مشکل وي دلته خورجان، نو دغه سیستم چې برابر سي نو دا به ډېره ښه خبره وي.
مننه محمد اشرف صاحب. علي دغه به هلکو زموږ همکاران په دغه باندې پوه دي چې ستاسو ټلیفون پورته نه کې، ځکه چې پر خلکو باندې مصرف راځي او هغه موږ نه غواړو چې مصرف پر راسي، نو مهرباني وکړئ.
مننه وو یو جان مننه. هغه خمر تاسو خډیر خوشاله خورجانی او دا خوندو ملمنو تم ډیر ډیر سلامونه وایم. غشتنه مم دا غد لکه نور اوریدونکو چې وله مکتب خو خورجانی د افغانستان د لپاره ډیر غټمن کار دی، سیواد او هغه کنارینه کښې دینوی، ځکه چې دلته د سیواد کچه تر ډیر زایو کم ده، ځکه چې یو سیوادار سره خورجانی دا چې دی لکه په اصطلاح یا نابینا یا بنا سړی خورجان دا چې زاینه ستل د ازمیر د کندهار په شهر کې چې لوحې دي بعض وړونه نشي ویلی، دا د ټلیفون میسجونه دي په بل باندې وایو، نو موږ وایو چې دغه د مکتب زمینه برابره سي.
بله،
حکومت سمې مقصد دغه غوښتنه ده چې د ازمیر د خوندو د وړونو د ماشومانو لپاره مکتب برابر سي.
ډېر ډېر مننه، سلامت اوسې محمد اشرف صاحب. مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووه او خپل نظر مو را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. اورېدونکو ډېره مننه د خپلو میلمنو څخه کوم چې دوی له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ، اغلی اوژي امیل، اغلی مستوره سیلاب او اغلی فروزان داودزی. د اورېدونکو څخه هم مننه چې په دې خپرونه کې تاسو موږ ته زنګونه راووهل او خپلې غوښتنې پښتني او نظرونه مو مطرح کړل. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیه مو پر خدای سپارم.
پریمګ دې چې والوزم، پریمګ دې چې والوزم، زما وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرنا، وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرنا، وزرې ماتړې پریمګ دې چې والوزم، زما وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرنا، وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرنا، وزرې ماتړې ماتړې زدا لهو پزم زمو کې زګې دلیا زدا ځان غږ د ژوند منځ تر بللیا المنز می پال من کی کی دغس سپیشلیم ظلم دی پشوندو، ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا، وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا، وزری ماتړی رنا، وزری ماتړی بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی، مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوت پات کی ګدرنا، وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا، وزری ماتړی رنا، وزری ماتړی زاد زمانه جبل سا ساتل په پنجره کې يم شما يا مو بلد تاریخ پادر کې يم زر کيم په چغو د وختونو پادر کې يم اوس می د ستا اوس می د ستم په مزي بیا وزر پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چوالو زم پریمیک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زیارت زما